پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې. طالبان نن په ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړی توپونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصول.
د طالبانو حکومت وایي د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي.
50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوې دي.
لبلې خوا د نړیوالو مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ له کبله شکایتونه کیږي.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخست.
په نړیوالو مسایلو کې متحد ایالتونو په اوکراین کې د خپلو ډیپلوماتانو کورنیو ته ویلي دي چې له دې هېواده ووځي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر کړی. پوره خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي له ځانګړي استادي تاموي سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري ویلي خورا حساس وخت دی چې د سخت بشري حالات او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محبالله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب څخه مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سې د خلکو اختتابګر سې و. نو ورسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په همدغه ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خپل ټویټر خبره کړې، په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژغورنې دغه محلات یا د استقرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لوی لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شوېدو په صورت کې زموږ دغه سي یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون ویل دغه لار د 150 ساعتونو لپاره تړل کېدو وروسته د سورلیو د موټرو پر مخ پرانیست استل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 230 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدی 53 واله په بالین کې مجیب الرحمن څلور وکړي واخیستې. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنۍ غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دی ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بیلتون پالۍ سیمې نګورنو قرباغ پر سر له آذربایجان سره د شپږونیو د جګړې پر مهال د دورشلم کال هغه جګړه چې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او لومړی موضوع اخلو. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړی توپ له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمې آزادول دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له خپلو متحدینو سره په دې لټه کې دی چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي دوام ورکړي. لبلې خو پرون په اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی او د بشري حقوقو د ځینو فعالانو ترمنځ لیدنې ورسته. رینا اميري په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دوی مورز ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. لدې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو خزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا اميري د ناروی غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او خزو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی اميري په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د نننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسوي خبری اژانس په حواله دا خبرې د باندې دروازو تر شا وشوي، خو منصبانګ او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنی ځښوا. د اوسلو د درې ورځې غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چینن او سبا پر طالب پلاوی له لوی دوزی ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسوي خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی بنن سره وګوري. د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال بلال کریمی وایي لویدیزو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه عمومي همدا به د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټوماس ویسټ له ټویټونو ښکاری شي د دواړو خو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی له خپلو متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. خو پښتنه دلته راولاړیږي چې د طالبانو پلاوی بعد ټول ګډون افغانستان چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدلې بنسټ دی غاړه کېږدي. شنون کې سمی یوسف زای وای طالبان خپل پالیسي او لدی ویری چې د نړیوال ټولنې غوښتنې او وزشي وی شرایط بلا وګد شي دا غوښتنې نه مني.
کدی امریکای یا د نوري نړیوال ټولنې غوښتنې و مني نو دا غوښتنو لیس په بیا ډیر لوړ شي او ډیر پورته بولاړ شي. دا به د ټول شمول حکومت او د میرمنو د حقوقو نه به شروع شي او بیا به په ډیر وړو وړو مسایلو باندې هم طالبانو سره نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو جنجالونه وي. نو لدی عمله طالبان وایي چې کومنګ دا پروسه پیل کوو نو دا د جنجالونو پایل ده.
په ناروی کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکنی جمهوریت نظام سره هم یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل خو پایله یې ورنه کړه او بل اخره له نظامي لارې واکته ورسېدل.
پر راپور کې مو واورېدل چې نن د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو دولتي پلاوی لویدیزو ډیپلوماټانو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کوي. نن په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي پر دې خبرې کوي چې د ناروې غونډه به څه نتایج ولري او د افغانستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران سره به څومره مرسته وکړای شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د طبي پیخو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د ورستۍ ورختونو او نورو طبي پیخو قربانیانو ته مرستې رسولې دي. د دې وزارت مرستيال ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي. لبلې خو د طبي پیخو د قربانيانو یو شمیر کورنۍ د مرستې په برخه کې د نه شفافیت له کبله شکایت کوي او وایي تر اوسه دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې.
55 کلن قمر الدین د پروان ولایت وسیدونکو دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې ورستۍ ورختون سخت زیان رسولای دی. وی پورستی واره کې د کور چتره غورځیدل او وس په حال په سخت حالات کې شپې ورځې تیروي. قمر الدین وای کوم مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبي پیخ سره د مبارزي وزارت به پټول افغانستان کې د طبي پیخ قربانيانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د ورستۍ او طبي پیخ قربانيانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستيال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغاني د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپی ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستي پیښو کې ګیر پاتې او د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټر هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستي او طبي پیښو د جدې میاشتې له 14 نیټې را پدې خو 240 کسان وژلي او شپږاو یا نورې ټپیان کړي دي او دغه شان شاوخوا 240 راتیا کورونا ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وی د وروستي ورختون په ځانګړي ډول وورې له عمله د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوې دي.
و موریدل چې د طبي پیخو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د ورستۍ ورختونو او طبي پیخو قربانیانو ته مرستې رسیدلې دي. یو شمیر مدني فعالان وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو بل راپور هم لرو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شه په مکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونه د طالبانو له حکومت غوړي چې د افغان سوداګرو بانکي ستونزې حل کړي د افغانستان سوداګری او پنګونی خونی له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یادې خونې مرستیال محمد یونس مهمن او ګڼو سوداګرو یاد غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړي په خبر پاڼه کې د ښاغلي مهمن لخلي ویل شوی چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي توګه سوداګري نشي کولای د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره ژمنه کړې چې هڅه به وکړي تر څو ډیر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې ورحل کړي پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت راهیسا په ټول افغانستان کې د بانکونو فعالیت له ستونزو سره مخ شوی او د ستونزې د عامو افغانانو ترڅنګ سوداګر او پانګوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي د بشري مرستو په دوام 2.5 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون دوشنبه 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوې د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ارمنو افغانانو سره د مرستې لامل کیږي له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدو پیسو د مرستې 15مه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ راپدې خوا هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي که څه هم چې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به لدی وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 6 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي خو په تیرو دوو اونۍ کې یادې نقدې پیسې افغانستان ته نوې سپارل شوې او دا د 2.5 میلیونه یو ځای سپارل شوې او په افغانستان بانک کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او شل پوله یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ او 20 پوله زر هندۍ کلدار 103 افغانۍ زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف نه د وتلو امر کړی متحد ایالات وایي چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراینه پر وتلو غور وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي چې په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین نه ووزي یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په وینا له اوکراینه د امریکا پر د ملاتړ پر تعهد کوم ناوړه اغیز نه کوي د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی دا نه دی ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو تنو ته رسیږي وروسته له دې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 1,20,000 زره شاوخوا پوځیان ځای پر ځای کړل لویدیځو چارواکو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ پر لور روان دی
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او راپورونو ته دوام ورکو د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه کسانو د هونځیو او د سیمې په یو شمیر سیمو کې د پلونو د ترمیم د غختنې سره لاریون وکړ. دوی ویل چې پولی سیلابونو وړای او د لیسې ودانې د جګړو له کبله ویجاړه شوې ده او اوس دوی دې ته اړتیا لري چې دا ورغول شي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
دا د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوي پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وای پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیرغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پریوتې چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
متاسفانه د یو خنړی سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متر اوږدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متر سیلاب سینت غرزولې او یوازې 40 متر پاتې دي. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کولو او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځي او تراتلل.
دا پل 25 متر اوږدوالي لري. دا پل 240 متر دا ولیدل د طبيعي سیلابونو د وجه نه او توپانونو د وجه نه دا یو پای ورسېدل. یو پای چې شتون لري اوس روغه ده. دا 40 متر ده.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېښې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي و کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته دغه سپینګیري راغلي و هغوی هم دغه غوښتنه لرل چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کی او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو اساسي پلا او همداراز د جګړو پترس کې د دې سیمې د لیسې د نړېدلې ودانۍ د رغونې غوښتنه کړې او په دې مقصد یې لاریون کړی و. دا راپور مو اورېده. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی پرون یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړې کورنۍ په ځانګړي ډول د کابل په لویدیځ کې میشت خلک او د هیواد مرکزي سیمې له دې مرستو بې برخې دي. د طالبانو حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د مرستو د شفاف ویش لپاره یوه کمیټه جوړوي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخي بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بدمرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته دی دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ نشل کیږي هاو خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمندې مرستې نه دي رسیدلي که رسیدلي هم دي ډېری کمې دي
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول وویشل شي
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمند دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعاوې لري عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرس خپل خپلوان ته ویشي دمرس خلکو ته نه رسیږي دوی رسنۍ ته دروغ وایي خلک لوګي سره مخ دي خلک لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي
موږ غوښتل چې د شوی او ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو خو زموږ پښتنو د ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ
00 24 12 22
شمیره یو ځل بیا ووري
00 24 22 11 23 24
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
ما د کندهار سړک نیولې ده زما یو به يم زموږ معیشت ولې نه ورکی ده خدای نه دی ریزي یو پښه مې پرې ده یادونه لرم بچان لرم ډوډۍ را سواړي کوند شوزه يم ولې به خدای وګيري د کفاره په شپو کې ورکولې پیسې وسې نه راکوي څنګه پیان لاړم اسکر دا له وطن طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي موږ مسلمانان خو یا به دې څنګه سره کول مرمیان او شام په موږ کې مشتلې ګمان په موږ کې مشتلې خو دا غدي ګډان کو چا ګډان کو
بخت محمد غزنی ولایت اندل ولسوالی د برندو یارو کلا خبرې کوم د مرستو په باره کې دا کومې مرستې شرازي د عدالت د کلو په حساب باندې په کلی کې چې څوک یې په ورن کې یاري شپته مې کې وایي وي ستنه هیڅ غریب خلکو ته لاس نه ورځي ما دا پیغام به شوارې دوسی او بیا کوم خلک چې په کلی کې دا شي خلک دی هغه دې ځانو په نامو باندې را بشوي ضرورت هم ورکلرم وښه په خو کې یو خپل په ور کوي غریب خلک دي نه چپېلې دې چې بیا باندې ما چې دې دغه باندې زبر وشي
د ګلپات د کونړ د ولایت نه را ماجر شوی ما سمرخېل ګجران ولر سره پړا کې پروت یم په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی ما نه په مخکینی دولت کې موږ هڅه هي هاتي وکړه رژیم کې دي نثار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې موږ دغه چا وکړه نه په دیوست دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو
زه ته خوش خبر کوم عرض می داده چې اول خدا زاده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازمه پیغام حتما د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري، ځکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سلپ سلوک واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشران مشران خلق شته دی. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ په کونړ کې پابل اورځي
اوریدونکو په څو شیبو کې زه احمد تکل بیا هم در سره يم. د 15 دقیقې اونیز باس کې به په دې خبرونه کې به کوربه يم.